اوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر اتو بجو د ازادۍ رادیو په دې یو سات خپرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خپرېږي. په دې خپرونه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه او دا چې افغانستان په اوس وخت کې د دومره ډیرو کډوالو د منلو ظرفیت لري کنه، له کارپوهانو سره بحث کوو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم له سبا ورځې څخه د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیلونو او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې د کورنیو او نړیوالو ادارو پر اساس چې دوی راپور ورکړی، د لغمان، کونړ، پنجشیر، نورستان، ننګرهار، تخار او بدخشان ولایتونو په ځینو سیمو کې به له ورښتونو سره یو ځای سیلونه د شنبې په ورځ هم دوام وکړي. د هوا پیژندنې ادارو هغو کسانو ته چې د سیندونو غاړو ته نږدې اوسیږي خبرداری ورکړی چې احتیاطي تدابیر غوره کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین د پراختیایي همکاریو د اداري مشر ژیاو دونګ د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې د روغتیا، انرژۍ، کرنې او ظرفیت جوړونې په برخو کې له افغانستان سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ضیا احمد نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې په پیکینګ کې په دې کتنه کې د چین د پرمختیایي پروژو او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شوې دي. متقی چین د افغانستان تر ټولو مهم اقتصادي شریک بللی او پیکینګ ته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای وایي د بودیجې د کموالي له کبله به شاوخوا 6.5 میلیونه افغانان چې زیاتره یې ښځې او نجونې دي په افغانستان کې له ضروري روغتیایي خدماتو بې برخې شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په لرې پرتو سیمو کې سلګونه روغتیایي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه اړ دي چې خپلې دروازې وتړي. له دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت له کبله د دې سازمان تر ملاتړ لاندې 80% روغتیایي مرکزونه تر جون میاشتې د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو پنځم پړاو به سبا جمعه د ایتالیا په پلازمینه روم کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقای پرونو ویل د خبرو د نوي پړاو وړاندیز د عمان له لوري شوی. واشنگتن تر اوسه له ایران سره د نویو اټومي خبرو د نیټې او ځای په اړه څه نه دی ویلي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو څلورمه دوره د ثور په 21مه د عمان په پلازمینه مسقط کې شوې وه. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ هیله وښوده چې له ایران سره به اټومي هوکړې ته ورسیږي، ځکه د ده په وینا له دې پرته بل انتخاب به خورا بد وي. او د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکوویچ سلاکار د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په ډزو وژل شوی دی. 52 کلن اندری پورتنوف د یو روس پلوي سیاستوال په توګه پیژندل کېده او په 2014 کال کې د اوکراین د بخملي انقلاب د ګډونوالو د قانوني تعقیب لپاره د یوې قانوني مسودې په چمتو کولو کې برخه درلوده. د اسپانیا چارواکو پرون اعلان وکړ چې د یاناکوویچ سلاکار د مادرید د امریکایي ښوونځي مخته د وسلوالو په برید کې په ډزو وژل شوی دی. د دې برید پرته تر اوسه کوم کس یا ډلې نه ده منلې.
په داسې حال کې چې لګاونډیو هیواد
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
د آزادی پسپوک خبرونه تموزه احمد تکل هرکلی کوم. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په دې ورسیو کې ویلي دی چې افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دومره ډیر شمیر راستنیدونکو کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. د ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې د 2023 میلادي کال په پای کې چې پاکستان د کډوالو د استلو لړۍ پیل کړه، تر اوسه له 1 میلیون ډیر افغانان څه په جابر او څه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي او له ایران څخه د روان کال له پیله د می تر لومړۍ نیټې پورې له 15 لکو ډیر کډوال په ورته حالت کې راوتلي دي. په نننې خبرونه کې د هم دې موضوع په اړه بحث لرو، خو مخکې لدې چې د خبرونې لملمنو سره بحث پیل کړو، ستاسو پام په دې اړه د یو راپور اوریدو ته راګرځوم.
په داسې حال کې چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په ګړندیتوب سره روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویلي افغانستان چمتو نه دی چې راستنېدونکي کډوال ومني. په هغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د مئی شلمه د ملګرو ملتونو د ریلیف په نوم ویبپاڼه باندې خپور شوی، یو این ایچ سی آر د نړیوالو مرستو اندېښمن کمښت ته په پام په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې حال کې چې سږ کال د زیانمنونکو خلکو اړتیاوو پوره کولو لپاره 214 میلیون ډالر ته اړتیا ده. تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوی. پر راپور کې راغلي چې د 2023 کال سپتمبر راهیسې له 3 میلیون څخه ډیر افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي دي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله د افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی. یونیسیار ویلي بودیجوي محدودیتونو ملګري ملتونه دې تاړ کړي چې په سرحدونو کې د راستنېدونکو لپاره نقدي مرسته 20 کم کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د افغانستان لپاره د نړیوال ټولنې څخه د دوامدار سیاسي او مالی ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې چې پورستیو کې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه تیزه کړې. له دغو هیوادونو څخه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د بیړنۍ بشري مرستې غوښتنه کوي. له پاکستان ستون شوی یو کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل لیران یو ډیپورټ شوی افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، په کور دننه د خپل ستونزو په اړه وویل یوای هلته مو ډېرې سختې ولیدلې. زه یې افغانستان ته ډیپورټ کړو، دلته ټول افغانان له بېوزلۍ او بېکارۍ نه کړي، هیچ چاته کاري زمینه نه ده برابره. موږ هیله لرو چې زموږ ستونزې هر څه ژر حل شي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړې. د یونیسیار د راپور له مخې له هغه وخت راهیسې له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې له دې هیواده د افغان طبیعت یا ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د ایستلو اعلان وکړ. چې د یونیسیار د معلوماتو له مخې د اپریل له لومړۍ د مئی تر 14 1,680,000 څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي. دغه راز ایران په تیرو 2 کلونو کې په 100,000 بې اسناد افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې د روان کال له پیل څخه د مئی تر 14 پورې په ټولیزه توګه 15,000 څخه ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. په 2020 کال کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته یو زیات شمېر افغانان له خپل هیواد ووتل او ډیری ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. دا کډوالو په وار ویلي په کور دننه د نجونو په زده کړو بندیز او پراخه اقتصادي ستونزو کډوالۍ تاړ کړي دي، خو اوس د نورو ستونزو ترڅنګ دوی د اخراج له خطر او نامعلوم راتلونکي سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یو این ایچ سی آر وایي افغانستان په داسې یو اقتصادي حالت کې دی چې د دومره ډیرو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. د دې موضوع په اړه د بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی عنایت الله حمام را سره دی او خبرې ورسره کوو. همداراز د تورخم سیمې له یو اوسیدونکي فرمانشاه فقیرزی سره خبرې کوو چې هغوی هم رسره دي او د کډوالو د حالت په اړه چې له پاکستان نه رستنیږي تاسو ته معلومات درکوي. که تاسو هم د دې موضوع په اړه کوم نظر یا پوښتنه لرئ نو د واتس اپ په دې شمېره زنګ ووهي او له خپرونې سره وصل شي. 00 340 23 00 8 111. تکراروم شمېره د ازادي راډیو د واتس اپ شمېره ده 00 340 23 00 8 111. د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف سمبالوي. لمړی ورزو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د تورخم سیمه یو اوسیدونکو چې دلته دوامدار حضور لري په تورخم کې او روزمره سروکار له کډوالو سره دی را سره دی. فرمانشاه فقیرزی مخکې ما نوم یاد ک. فقیرزی صاحب خبرونه تخرغه لاس تاسو دلته چې په تورخم کې کرای ورځ ګرځي او لکډوالو سره مخامخ کیږي، کوم څه په سترګو وینې د کډوالو د وضعیت په اړه؟
او اول خدا سلام ته وعلیکم السلام تاکل سے مسره ما خی جوړ یو کار کوم چې ټول خی ان شاء الله
زیات مننه خبرونه تکرار لاس
عمر کیم کی تیر کی دا گیت حوال ټول ارت ما تخت لندن معلوم دی چاول الحمدللہ دا امارت اسلامی مجاہدینو پر گیٹ کے ورتا انٹرنیشنل موٹر پر ودرول اگے عمر کیم لوڑی آل تبے اور سر چکم ما سی سب کو مک عمر سا کئی د نقد پیسو یا د کور سامان دا ملور کئی بعد لاغی نه بیا ار اغه ولایت چې مطلب د بر ولایتو دی یا د خوست یا مطلب د کابل بیا د خپل موټر کې اغه تر ولایت رسېږي. دا زما د خپل د سترګو لیدلای حال دی چې د طالبانو څومره خپل د دې په کېرکول کې وسایل دي ټول د دوی په مخ کې چولې دي او تر اغه خپل ولایت پورې په خپل موټر کې رسېږي. اړې تر پیسې دلته ورکول کېږي د کور د پاره هغه څنګه چې کوم څنګه دا ورکول کېږي او تر خپل ولایت پورې په خپل گاډو کې مرسته کوي.
فکر زای سبا د پیسو اندازه تاسو ته معلومه ده چې د کورنۍ په سر یا د سړی په سر څومره افغاني دوی ته ورکول کیږي؟
یارا لکه موږ سره چې کډوال ناست وو هغه ویل چې شپږ زره یو ځای کرا کوي هلته دوه درې ځای ورکوي کنه او درې زره په بل ځای کرا کوي لس زره بیا په بل ځای کرا کوي خو مکمل داسې یو ځای باندې دوه درې تقسیمه پیسې دي دوی ته ورکول کیږي او د کور سامان چې ودای ورکول کېده ټول ورته نو دغه روپۍ درې څلور بخشه باندې ورکول کېده کنه. یو زما په خیال کې دولت او د امیر باقي د مؤسسات خوانو نو دغه دوه درې تقسیمه باندې څومره کول نو موږ پښتنه اکثر دغه به راته ویل چې درې ځای یو ځای دي او شپږ زره بل ځای دي او پنځه زره په بل ځای کې ورکول کېږي. دغه تقریبا دولس دیارلس زره کم زیاتې روپۍ جوړېږي څوارلس سو پورې او سره د کور سامان دام ورکوي ټول
دا کډوال چې تاسو یې ویني روزمره چې دوی راستنیږي په تورخم باندې چې را اوړي دا کډوال چې تاسو روزمره ویني چې په تورخم باندې را اوړي ل دوی سره کډي وی دوی په لویو موټرو کې راځي وړو موټرو کې راځي په سره خم راځي
اکثر چې په لویو لارو کې ګاډو کې دي او هم دا سیم راځي په وړو ګاډو کې پروزین راځي بیا پروزین دي په لور وړي دا دګي د دروازې سره لاندې څنګه ته یو ساحه ورته د مالشاتو خوانه جوړ شوې ده په هغه کې بیا د خپل انټرنیشنل کې راوړي بر عمر کې په دغه د ټوپلازې سره عمر کې او څنګه بیا هغه کمې پیسې یا کم سامان چور کول کیږي هغه بیا تل ور کول کیږي. دا به چې صرف ستیږي د دروازې سره به شي په دې کې ستیږي او آلته چې دې پیسې او د کم سامان د کور چې د آلته د عمر کې ور کول کیږي دا هغه نه دی چې په خپل انټرنیشنل په خپل موټر کې دی تر خپل ولایت ادري ضرور کړي سره ځای کوي او تر خپل ولایت ته رسي
او دا کړي دلته لوی موټر نه راخ کته کیږي په نورو موټرو کې باريږي او ولایتونو ته ځي همداسي
اپ نو بیا په خپل موټر کې دی وړي دولت بیا په خپل موټر کې وړي
او دا کډوال خو تاسو وینئ یالته دوی په څه وضعیت کې دي ځینې داسې راپورونه هم و چې یالته د ځینو کسانو نه له ځینو کورنیو نه د دوی مال ته افغانستان ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ځان سره راوړي مالونه یې ترې نیول شوي دي یا ځینې خلک وایي چې په زور باندې دوی د پاکستان د پولیسو لخوا ایستل کیږي. داسې د سترګو لیدلی حال مو راته وایاست داسې پیښو سره تاسو مخامخ شوي یې؟
او تاکل صاحب ما سره بل تدې خلک عمر کې کې ناست او ما به ټول نه دا پوښتنې کوي چې چلته ما یو څه پیغامونه دا غوي تاسو سره ور دې مې تاسو سره شریک دا غوي په خپل د سترګو لیدلې حال او غوي دا کډوال شي وو وی ویل چې د شپې باندې چا پیوال شي او ونی ول شو چې اټ موږ سامان ته پرینو کول شو چې موږ چې موټر مړه وو دا سينه فرمو چې موږ غټ ګاډي راغو څه دي د ګاډي پور صبر کې شو چې بس ګاډي نه تیرې بس ځان ورسوي ولې موږ راوستو او بیا پانت په خپل دا غوي په دولتي ګاډي کې پاکستانيانو واټولو او تر دې ځای راورسول ترخان پورې ورسول ترخان دې کول ډیر وو نو امدا چې وو دا د ساغوي ما ته په خپل دا خبرې کړي شي چې هغه سپټنم تاسو سره ما په خپل هغه مرګري د اساس نور مرګلو سره وګغول هغه یې ته زنګونه والو هغه سبا په نوم باندې خور د هغه ته دا زنګونه والو به مداغې سره وګغول
ډیر مننه فکر زای صاحب راسره اوسه کور مو ودان راسره اوسه فکر زای صاحب بیا هم کدی شي چې زمونږ میلما خغله همام کله تاسو نه څه پښتنه لري او ریدونکو کې څه پښتنه لري لطفا تاسو راسره اوسه چیرته ځایما د خبرونه میلما د چارو شنون کای عنایت الله همام هم د شیبه راسره دی او په همدې موضوع باندې خبري ورسره کو همام صاحب تاسو خو دې فقیرزی صاحب خبرې واورېدې د کډوالو دغسې وضعیت دی کله چې افغانستان ته راستنیږي، فکر کوي هغه څه چې له دوی سره ملګري ملتونه کوي او د طالبانو هغه امکانات د دوی لپاره کافی دي د دې کډوالو لپاره په داسې حال کې چې شمیرې هم د زرګونو دی، یعنی لسو شلو سل نه دي؟
السلام علیکم، لمبای تاسو ته استاسو ملمانات او نور استاسو ګران اوریدونکو ته خپل هیله نیکی هیله او سلامونه ولاندې کوم. استاسو په خدمت کې درځو کوم چې مهرباني سید درځو کوم چې د یو لوی انساني جماعت او ټولنه د یو ځای بل ځای ته انتقال کول او انتقالول دا خامخا یو څه لانجه لري، یو څه مسائل پکې راځي، مشکلات راځي، تر څو چې یو څوک یو کس خپله لس کلن شل کلن څلوېښت کلن کور راپرېږدي او بل ځای ته راځي، خامخا یو مشکل راپېښېږي. نو چې یو دفتر بل دفتر ته م کوچ کوي دا یو مسله راځي ورته چې امکانات م ولري. نو دا دغه داده چې هغه یونیسیار هغه سازمان دی چې په د افغانانو په نامه هر کال خپله بودجه اعلانوي او تقریبا شاوخوا $300 میلیون دي، چې دا خصوصا پاکستاني هغه کسان چې په پاکستان کې دي. نو دا پکار دی چې یونیسیار ته د خپلې زیرمې او د خپله دا بودجه خپله صحیح مدیریت وکړي او افغانانو ته صحیح هغه امکانات برابر کړي، او دې له هغې نه پکار دی چې مخکې نه هغې نه چې دا کډوال راستانه شي افغانستان ته، پکار دی چې دوی ته امکانات برابر شي، لکه ځایونه برابر شي، کمپونه برابر شي، موقتي کمپونه، بیا وروسته د موقتي کمپونه نه د ځمکه او د هغه اساسي د ژوندانه اساسي وسایل او سرپناه ورته زمينه برابر کړي، ځکه چې دا د کډوالو مسله ډېر یو تقریبا نیمه پیړۍ شو دي او د سلوي کار د شاوخوا شوې ده. په کار د ملل متحد یو یا د دې لپاره یو دایمي فکر وکړي، او دایمي فکر هغه وخت کېږي چې دلته هغه مهاجر چې په پاکستان یا ایران کې نشته دي، هغوی دا اطمینان ورکړي چې چېرته خپل وطن ته راستانه شي، دوی یوازې پاتې کېږي نه، دوی سره مرستې کېږي او ژوندانه دپاره او بیا د پایلولو لپاره دوی لکه شرایط آماده دي.
همم صاحب دا یو ستونزه ده، وبخې چې تاسو خبرې قطع کوم چې له پاکستان او ایران نه د افغان کډوالو د رایستلو یا د جبري رایستلو مسله خو تقریبا قطعي ده. اوس دلته دا ستونزه ده چې د ملګرو ملتونو د ټولو ادارو تقریبا او د ټولو مرستندوی او مؤسسو په مالی امکاناتو کې خورا ډیر کموالی راغلی، تاسو یې احساسوي؟ نو په داسې حال کې چې دا کموالی لیوي خورا غلی او لبلې خوا له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د رایستلو مسله هم قطعي ده، د دغو کمزورو یا ډیرو لږو امکاناتو په موجودیت کې تاسو څه یعنی اټکل کوئ چې د دې کډوالو وضعیت به څنګه وي، او څنګه کېدای شي چې دا وضعیت ښه شي، یعنی له همدغو کمو امکاناتو نه په ښه ډول سره کار واخیستل شي؟
تاسو په دې ارتباط کې دا زما عرض داده چې اساسا د مهاجر مسأله چې دی په کار دی چې بالاخره یو وخت نه یو وخت دا حل شي، ځکه چې دا د افغانستان د ملي امنیت دپاره هم مسله جوړوي او د پاکستان او د ایران دپاره. د دې لپاره چې دا مسله لکه د یو انساني فاجعې تر ځان رانږدې نه کړي، په کار دی چې د په یو سیاسي هماهنګي کې د درو ملکونو په منځ کې او دا همدارنګه هغه بینلمللي سازمانونه چې په دې اړه په دیالوګ کې کار کوي، په کار دی چې دوی خپل امکانات وسنجوي او بیا دوی د کډوال راستنو دپاره یو دغه یو پروګرام یو تقسیم اوقات جوړ کړي، داسې چې په خپل سر پرې دی خامخا مسله چې امکانات هم موجود وي، بیا امکانات صحیح تنظیمولی نه شي، صحیح تقسیم کېدلی نه شي. دې لپاره په کار ده چې یو منظمه پروګرام جوړ شي، چې په دې منظمه پروګرام کې هغه شرایط چې دلته آماده کېږي د یو دسته او یو لکه په یو وار چې مهاجر راستنه کېږي، لکه پنځه زره یا لس زره یا ورځ کې درې زره څلور زره دې لپاره یو منظم پروګرام دې طرف ته سرحد کې جوړ شي.
دا پروګرام باید څوک جوړ کړي؟ همام صاحب ملګری ملتونه کې د طالبانو حکومت
نه دا خو د یو 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 الخیز د امارات مسولیت دا ده ځکه چې په دې کې د شورای د ملل متحد هم یو منشور او ماندیت کې دا موجود ده او میشته ده او د افغانانو په پرنامه دوی خپل د اداره لري او سالانه دوی بودجه اخلي نو هغه مسولیت هم کېږي ځکه دوی هم تجربه په دې کارونه کې تجربه هم لري امکانات هم لري انفراستراکچر او د دې اداري هغه ساختار هم امکانات زیات ده د امارات نه امارات هم مسولیت کېږي چې دا غوي هم دا خو دوی په مهنګي سره چې کار وکړي زما په نظر هغه لکه ناموره او همجنه پیښې نه مخنیوي کېدای شي او د دې د انتقالولو کې ان شاء الله کې کوم تراجیدی تم نمخی کیگی او البته تکلیف دی مشکلات شته نو چې یو لوی انساني جماعت چې په یو ځای کې مجبور شي د یو ځل ټول کډر ربر کې بل ځای کې لړ شي خامخا یو مشکل راځي او دا افغانان خو او سي
مننه همام صاحب تاسو به وړاندې په خبرونه کې په دې بابم زما غي مخکنی پوښتنه ته ځواب راکړئ چې لدغه کم امکاناتو نه څنګه ښه استفاده کیدی شي د دې لپاره چې کډوالو ته په افغانستان کې د ژوند لږ تر لږه یو ښه زمينه برابر شي. خو سورزو یو اوریدونکی مهرباني وکړئ د ازادي رادیو خبرونه اوري تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته خبرې کوي مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه وایست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
زه شرغان بشیر د سرپل ولایت څخه خبرې کوم.
مبشر صاحب ستاسو په نظر باندې د موضوع خو به تاسو پوهیږئ چې د کډوالو د ستونزو په اړه دي او نن په دې پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې هغه امکانات چې اوس مهال په افغانستان کې شته آیا د دوغمره زیات شمیر کډوالو لپاره چې له ایران او پاکستان افغانستان ته راستنیږي دا کافی دي کنه دي کنه دي ولې نه دي او ستاسو وړاندې زیاتې ته ستاسو کتنه څه ډول ده او پښتنه ملری کنه زمونږ لملمنونه
پښتنه به ورسته وکړو د دې په اړه کې به دا څه وایي چې دا کم کډوال چې د پاکستان او د ایران څخه روان دي نو ان شاء الله چې خپل افغانان د دې ورسره مرسته کوي ته سو وخت پورې تر سو امارات خپل بشو دریږي او د دې د پاره زمينه برابروي نو اوس په حاله چې راځي د دې بس ځاینو ورته ټاکي لکه څنګه په اطرافو کې په کلو کې په دې ځای کې نو وس الحمدلله بیا زای خلک چې د اکثره خلک چې دي بلهم ذکر جایدادون لري حکم کسان چې د ډیره وخت سخت للی نو هغه کسان ته بیا ان شاء الله زای برابرې راځي بس دوری سی ورته ګورو.
ډیره زیاته مننه او پوښتنه مو له میلمنونه فکر کوم چې لدی اوریدونکو سره زمونږ اړیکه پرې د زمونږ غاغناوري یو بل اوریدونکو هم لرو د ازادۍ په سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی.
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب غالبا
مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ لومړی لطفا. زه خو استاسو کوربه احمد تکل یم.
تکل صاحب ډیر مننه بس مخته دې 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 ګلانو حیثیت لري یار یو ګل خپل ځای باندې خوشبو لري. تکل صاحب
مننه.
کشمیر خان زرمالوال د خیبر پښتونخوا ریفر نه لري کنه ولې.
مننه زرمالوال صاحب مهرباني وکي په دې باندې خبرې کوو چې افغانستان د دومره ډیر شمیر کډوالو د استنیدو لپاره ظرفیتونه او امکانات لري کای نه لري ستاسو څه نظر دی؟
نو د ما فکر باندې خو تکل صاحب لکه څنګه ستاسو معلومه ده موږ هم خپل باندې دا ډیر وخت کډوالي ژوند کوو نو تاسو هم موږ ته معلومه ده ستاسو خپل باندې ډیر وخت کډوال پاتې شوي البته په خبر کې ما ته معلومات شته نو وایم چې موږ هیواد
نوریاس نوری مطلب دی او که زه احمد تکل مو مطلب دی
نه نه تکل صاحب تکل صاحب
بالکل صحیح ده صحیح ده همدا خبره صحیح ده مهرباني
نه نه تکل صاحب ځکه تاسو ته خو دا خو اوس ګوره موضوع ده له موضوع نه به د باندې نه وځو ته خو یو لیکوال یو ژورنالیست یې د تا ډېر کتابونه هم مالوستي دي نو را به سو خپلې خبرې ته تکل صاحب محترمه
مهرباني
دلته مشکلات خامه خاسته ستونزې شته دلته کډوال چې دي دلته خیبر پښتونخوا کې دي که په جنوبی پښتونخوا کې دي یا مثلا په نورو پرتو سیمو کې کډوال دي یقینا ډېر تشویش کې دي کې لري تکل صاحب محترمه دوی وایي چې مشکلات شته ستونزې شته ځکه لپاره دي دوی ته باید لومړی سرپناه باید ورته ورکړل شي او د تعلیم زمینه ورته مساعد شي د اوبو د روغتیا دا ټولې ستونزې شته ځکه زموږ خو تاسو خپله تکل صاحب معلومه ده زموږ خو ځپله هېواد ده ګوره په 1990 نه وروسته تر نن ورځې پورې کډوال دي هغه وخت هم شته چې دلته پاکستان او ایران کې نه غالبا نورو هېوادونو کې میشت دي نو د هغو خو زما فکر باندې چې نه کور پاته ده نه مکان پاته ده ټول بمبار شوي هوایي بریدونه او چاټي یعنې په دې کې ډېر تلفات رسېدلي زما خپله احمد تکل صاحب معلومات ته ډېر تلفات رسېدلي ما د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې نه محترم تکل صاحب دی یونیسیار نه یا نورې داسې خیریه موسسې د لیدنه زما په کلکه سره غوښتنه ده په شمول د افغانستان د اسلامي امارت چې دوی د کډوالو د بیا ستنېدو دپاره تعبیه ونیسي او دلته محترم تکل صاحب له کډوالو سره زور زیاتی اوس هغه موږ ته معلومېږي او تاسو ته خپله هم به معلومېږي محترم احمد تکل صاحب نو داسې زما په فکر او نظر غټې ستونزې دي نو اوس
جواب پلان وخت نوم یا نورو ادارو دو وخت مو ټاکل شوی تاسو مجبور نه یاست چې بیرته راشي
نو موږ خو مجبور خو څنګه نه ګوره تکل صاحب ګوره موږ پښتو کې ډېر ښه ښه متلونه دي هر یو متل خپل ځای باندې وایي هر چا ته خپل وطن کشمیر ده موږ خپل وطن محبوب ده تکل صاحب موږ تللي وو راغلي یو د اورېدونکي او تاسې دا ونه وایي چې یاره دی تللی ده په 1990 کې او بیا شاکرې راغلي هېواد ته موږ تلو راتلو موږ هر وخت خپل هېواد ته ځو زما هلته ورونه دي خپل خپلوان مې د کابل کې دي د پکتیا ولایت کې دي مطلب نه مال زرمه سره سوالي سره تعلق ده هلته نه خپل خپلوان دي زه دا نن هم غواړم چې ولاړ سم تکل صاحب دا نن هم غواړم چې زه ولاړ سم خو د دې وجې نه پاتې یو چې موږ ته باید څه تابع ونیول شي مخکې له دې نه چې موږ ولاړ شو د موږ دپاره باید هلته احتیاطي تدابیر ونیول شي لکه څرنګه چې مخکې ما څو خبرې وکړې او اشاره مې ورته وکړه باید دې
مننه
موږ ته دې خامخا زمینه مساعده کړي او د نرمانو کولو سم پښتنه
وکړه مهرباني وکړئ سرمن ولس مهرباني پښتنه مهم وکړئ
ا پښتنه نه ده د نرمانو ستا چې څومره دا د کډوال ولاسې ګران هیواد افغانستان ته دا موسسې یا خیرات ولا نه هر څومره چې په شمول د افغانستان د اسلامي امارت څومره دې ته تیار دي چې دوی بدایي کډوال ته دی ونی شي دا مې پښتنه او تکل صاحب دې جلالو صاحب مجمع دا غوښتنه دا وخت هم نه ځای کوم زه ما شمیره اکثره تاسو له ما سره رابطه وکړي دا د ما په شمیر موبایل شمیره لږ نه واخلي کولای شي زه راوځم کډوال مبارک
تاسو شمیره بدل تا ثبت شوی دا شمیره مو ثبت شوی دا زبا زمون تخنیکی همکار ته وایم چې تاسو سره تماس ونیسي ډیر زیاته مننه نظر مالوال صاحب له تاسو نه
یو 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 مننه یو سره کولو نه احمد تکل صاحب یو نه مننه
ښه وخت مننه یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ د ازرې پڅپو کې پروګرام دی لومړی خپل ځان معرفي کړئ مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ د ازرې پڅپو کې پروګرام دی د ازادې رادیو عنایت خان فکر کوم چې لمونږ سره په مستقیمه اړیکه ده عنایت خان مهرباني وکړئ مونږ تاسو غږ اورو لکم ځای خبرې کوي
د پاکستان د چمنو ضلع څخه تاسو سره په اړیکه کې
یم عنایت خان ستړی مشیخ پرونی ته ښه راغلاست تاسو هم د کډوالۍ وخت تیروئ په بلوچستان کې همداسې ده
زه کتا اوسه چې دغه وضاحت د کډوالۍ پر برابر درکم موږ چې یو داسې یو د پل سره د قبایل په حیثیت وسیږو د چمن ضلع او تاسو د ماشوم معلومه دی چې د هغه په څنګ کې بولدکو او بارډر ویش چې اوس تجارتي حیثیت لري د پاکستان او د افغانستان د مابینځ ګډ خونه هم ده دلته چې د کندهار ولایت مرکز دی د دې د مابینځ کوم خلک وسیږي دې ته قبایل وایي او دا داسې حیثیت لري لکه را ګوینه او پات پاکستان قانونی اسناد او ثبوتونه راکړي دي او موږ دلې اوس بل پرز من هيسي پاکستاني یو پاته دا چې خبره د مهاجرت د خبره د کډوالۍ ده دا یو نړیوال سټیجي موضوع او بین المللي موضوع ده بای چې پاکستان او ایران د افغانستان سره په ګډه پر دې موضوع باندې یو دربري ته پر یو تړون ته ورسیږي چې د کډوالو یو عزت ناموس او د ازدهغو د شرافت د شتمنۍ د حفاظت او د هغو د سر د خوندي کېدو او د هغو دپاره یو ښه اسانتیاوې برابرې کړي ځکه کډوال دا چې مجبوره راځي ستا په غې کې اړي مجبوره دی مجبوره ته نه ویل کېږي چې ته شاغلی راغلی یې اولنۍ مجبوري په مخ راخیستی دي او همسایه توپ چې همسایه د همسایه منې د حق لري چې دته د کور او دته د نپر ومنې د په حالت کې د استراري لکه اوس افغانستان چې د جنګو ځپلی دی او جنګو په مخه اخیستی دی یا اوس بل پر دې څه امنیت ده په هغه په دې صورت کې چې اوس افغانستان غیر رسمي حکومت لري لکه طالبان په دې حالاتو کې باید چې دوی څو وخت نور مهاجرین ته ورکړي که ایران دی که افغانستان پاکستان دی.
عنایت خان تاسو خو هلته اوسئ په چمن کې تاسو یادونه وکړه چې د چمن اوسیدونکي یاست تاسو هلته د کډوالو سره کله چې راوځي له دې سیمې نه د خلکو وضعیت څه ډول دی مونږ خبرېږو په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې ځینې سیمه ییز خلک هم راغلی دی او کډوالو ته وایي چې همدا اوس باید ووځئ تاسو له دې ځای نه. داسې یوه پیښه په چمن کې شوې ده له افغانانو سره؟
نه نه کدرته موږ دلته ډېر داسې شناخته لودله چې ځینې په خپله خوښه ووتل او ځینې ته داسې کوم راپور نه دی وزه سوی. که سرکاري حکومت دلته راغلي په ځینو خلکو مشرانو باندې ګرځېدلي چې تاسو کاسم قانوني اسناد راوي موږ ستاسو قانوني اسناد تر خپل تعقیب لاندې ونیسو چې آیا دا صحیح دي واقعیت دی که نه دی. او داسې کوم پیښه دلته د چمن څه نه ده وزه سوې. که وزه سوې هم داسې په لرې منطقو کې وزه سوې خو موږ په هغه اړه باندې خبر نه لرو ځکه در ډېره ده پر چمن ښار داسې دی د شناخته ښار دی په دې کې شاخوا په اطرافو کې چې موږ ګورو شاخوا اوسېږو نه د یو سړي در خولې ده راوتلې ده یو داسې دی چې زموږ په ځینو خلکو بې وفات دي دلته په چمن کې په وجه د دې چې مهاجرین تلل د مهاجرینو شان دا یوه خبره زه په کلکو ټکو غندم چې زموږ پښتانه د پښتنو سره داسې وکړل چې هغو خپل مالونه لیلام کړل خپلې شتمنۍ لیلام کړي دلته ځینو خلکو په کمه بیه رانیوې دا یې نه وویل چې دا زما ورور دی افغانستان ته ځي باید چې څه موږ کومک ورکړو هلته یو سرپناه پیدا کړي یا یو خوراک څښاک خدای برابر کړي په وجه د دې چې دلته ځینو خلکو دوی ته دغسې ستونزې ورپیش شي کې اما د بایدو د دې کډوالۍ د امر کولو راپور موږ نه دی ترلاسه کړی چې پر هغه باره کې موږ ستاسو ته وایو چې دا کار څه دی. دا کار څه دی شتمنۍ په کمې باید رانیولې دي یعنې که درته هم د لږ کور پوه شی په 15,000 په 40,000 اندازتن ډېر تاوان دی چې مهاجرینو ته لویږي چې افغانان هلته سرګردانه ګرځي.
کور مو ودان چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. یو وروستی اوریدونکی هم را اخلو چې بیا زموږ میلمانه خبرې وکړي په دې مسایلو باندې. مهرباني وکړئ د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. عبدالنافع صاحب دا فکر کوم زما همکار جلالوف صاحب راته وایي چې عبدالنافع زنګ وهلی. مهرباني وکړئ.
وعلیکم سلام. د ازادۍ رادیو کارکونکو ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
تاسو نافع صاحب له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
د روزګان ولایت چوری ولسوالۍ څخه.
خراغ لاس خبرونه ته مهرباني وکي د کډوالو د راستنیدونکو افغان کډوالو په باب مو نظر څه دی؟ دلته هغه امکانات چې د دوی لپاره شته په افغانستان کې دا کافی دي ستاسو په نظر؟
و بالکل په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته، هغه ټولو ته کافي دي او په ښه دغه باندې کیفیت باندې د دې خدمتونه سرته رسېدلي دي او خدمت یې سوی دي. دولت ډېره پاملرنه ورته کړې ده او په ځینو ساحو کې ډېر ښه کیمپونه ورته جوړ شوي دي، د ډوډیګانو د هرې خوا څخه ټول ښه خدمت سوی دي. اما خو پاته خبره پر دې برابر شوله چې د پاکستان څخه مې ډېر نږدې د دولت او د حکومت څخه ډېر ګیلمن یو ګیلمن په دې یو ورور لکه څنګه چې دا بل ورور اشاره ورته وکړل، زموږ هم دا هغه خوا ته اشاره ده چې د دې څه کومې شتمنۍ او کوم اقتصاد شو هغه ټول ځینې لاسته واخیستل، خپل ځانونو ته ورسول دي. اما خلیل استونه افغانستان ته راستانه کړل، د دې ټول هغه شتمنۍ چې وه هغه ټول ځین کنګل کړل، لکه کوم مخکې چې کنګل شوی وه. اوس هم ظلم د افغانانو سره شروع دی. په دې اړه باندې مې نظر دا دی باید چې رحم ورسره وسي او نور چې کوم هغه زموږ افغانان هلته میشتي یا پاتې دي هغه کسانانو سره باید چې نور داسې چلند ونه سي لکه څنګه چې د دوغو سره وسلو. نور مې پر هغه کسانانو غږ دا دی چې وروره زموږ د افغانانو سره په ښه کیفیت چلند وسي. زموږ افغانان ډېر در بدر شوه، په بد حالاتو کې ولاړه، د دې ته ورله په نایه ور وړل او نن چې بېرته دې راستانه کیږي یا افغانستان لږ ته کراره ونیول هغه هم دې بېرته په دې رحمې ورته وکتل لکه څنګه چې ورغلي هغه شکل کې موږ ته راوسته.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. قدرمن اوریدونکو، نور اوریدونکو هم شته مګر ورزو میلمنو ته خبري ورسره کوو. لمړی له همام صاحب نه اورو. همام صاحب تاسو خبري واوریدې، ز یو یو درته وایم او کې تاسو په خپل عمومي تبصره کوي په سوالونو او پوښتنو او نظریو باندې.
عمومي تبصره دا ده چې الحمدلله هغه لکه په تیر شرایط کې دا موج د مهاجرین ملک ته راتلې، بیا هغه وخت ډېر مشکلات موږ ته مخامخ شوی وای، خصوصا د مهاجرینو ته، ځکه چې دا په دې هغه پیسې چې خلکو ته ورکول کېږي په هغه کې فساد د حقوقو امکان و، د غلا امکان و، د لارې نیولو امکان و. الحمدلله اوس دا شرایط ډېر الحمدلله ښه شوي دي، د غلا او د جرایمو مخنیوي ډېر کېږي. البته سواقات کېږي خو ډېر کچه یې ډېر ښکته شوی ده. او بل دا چې حکومت اوس د خپله امارت اسلامي سره هغه اهرمونه شته چې څه ناڅه په پاکستان کې اقلا فشار واچوي چې لکه د دې تشدد څخه ډډه وکړي. او الحمدلله هغه کسان چې تاسو وطنوالو خبرې وکړو په دوی په خبره باندې داسې یو تاثر موږ ته دا پیدا کېدله نه چې دې پلو ته د افغانانو د راستنېدو په هکله کوم مشکل برابر شوی. نو دا یو د امیدواري یو یو دغه ده بېلګه ده. نو لا هم په کار دی چې د یو انساني فاجعه کې یوازې حکومتونه دغه نه لري، بلکې فن لري، خصوصا د اسلامي د عقایدو او اخلاقو او فقه په بنا مسلمان یو بل مسلمان ته پکار دی چې په دغه شرایط کې دغه مکلفیت کې چې کومک وکړي. الحمدلله دلته په دې دوران کې خاص د ټول نمبر هغه جوړ شوی و، هغه کس د کومک نمبر او سه زمونږ تاسو هغه وطنوالو چې هغوی سره څه مادي امکانات وو هغوی هم څه کړي دي په هغه یو خاصه اکاونټ باندې څه پیسې چې خلک جمع کوي هغه مهاجرینو ته رسیږي په یو صحیح انداز کې. او بل دا چې اکثر مهاجرین چې دي اوس د هغه مناطق څخه دي چې زیاتره شرقي غربي جنوب غربي او زمونږ تاسو د لوی قندار په ارتباط زیاتر دی او دا او نو هغوی لکه په کار دی چې دوی سره ښه مرسته وشي او لکه زمونږ تاسو هغه مخکې د شمالي افغانستان د شمال ساحه کې مهاجر ډېر کم پاتې دی په پاکستان کې، زما په البته په اند کې او کېدای شي چې زما معلومات صحیح مکمله نه وي، خو لکه په هغه خاص کمپونه چې لکه خراسان کمپو، لکه د اتک کمپو، سوادی مختلط یو کمپو، هغوی مخکې راستانه شوی و. نو هغه مهاجرین چې د ناتو د په دوران کې، د اشغال په دوران کې، هغه مهاجرین چې مجبور شوی و چې خپل کور او وطن خوشی کی، هغوی دوباره الحمدلله راستانه کیږي. او دا یو مثبت، البته مهاجرین په لند محل کې مشکلات ایجادایی، خو په اوږد محل کې د مهاجر ځان سره پوه راولی، مهاجر ځان سره تجربه لري راولی، او خصوصا ځان سره ازان کار راولی، نو قوی کار ارته ورته دغه ای دیده پاره زما په اند په کار دی چې د مهاجرین څخه ټول افغانان په یو خاصه او یو فوري او یو استراری به فیصله کړي. لکه کومک وی که اوس اکثر خارونه که گوره چه بلدگونه دی چه خالی دی، او یه وقت انگل برکل ویلی و چه سوریه پای مهاجرین پای حساب چه در عربان اغا پیسه چه لری ولی در مهاجرین تا نور کهی ولی زای نور کهی. اوس حالا افغانستان که سه بلدگونه دی، زای ندی، خالی دی، کرایه ندی، پا تصرف که ندی، خرچوه ندی، یو سو وقت در پاره پا کار دی پا هر ولایت که دسه یو عمومی مرستو دغه ځای جوړ شي چې دسه ماجر ته کومک وکړي.
همام صاحب زغورم چې پاندې مسله باندې وړاندې خبرونه کې لته سنه به هم د پښتنه کوم چې سوداګر او شتمن خلک څه کولای شي د کډوالو سره د مرستو په برخه کې. خو اوس فقیر ځای صاحب هم را سره دی، غواړم له دوی نه وپوښتم. فقیر ځای صاحب، اول خدا ده چې خلک چې د تورخم لاله راځي او تاسو خلک ویني، دوی دغه روزمره ستونزې سره چې مخامخ کیږي، هغه عمده ستونزې یو عمده دوه درې ستونزې کراته وشمیري چې کومې ستونزې او کوم مشکلات سره دوی مخامخ کیږي؟
یرا لله الحمد، تکل صاحب دی خو خجره ووري هیڅ نو ستونزې دلته ورته نه، خو اکثره داسې خلک کوچی یو کست مثلا نوستو او ویل چې زه د کونړ ولایت یم کنه، او ویل ما ته اوس دا پته لګي دا کونړ د چیرته ای او د کونړ کې به د کم ځای دا یو غټه او عمده ستونزه ده. ویل مشران چې هغه ټول مړ شوي دي او مونږ ته دومره ویل شوي چې تاسو د کونړ یاست او کونړ کې اوس تر دا پته نه چې ولسوالۍ کم ځای ده، کونړ چیرته ده. نو دا یو غټه ستونزه وه، الحمدلله نور ورته هیڅ نه وه، دلته ستونزه نه وه چې تاسو ته ما مشکل ویله د امارت اسلامي ورته خپل ارث آماده کړی دي تر یعنی تر پخ پورې چې په دې کې کې څوی دوی کو یو ورځی راشي که دوه ورځی راشي هغه تیار خو هغه ارث پروګرام ښه سره واندې.
مننه فقیر صاحب، داسې خلک هم ما لیدلی دي په مخصن په د ټولنیزو شبکو باندې، مې ځینې داسې کسان لیدلی دي چې افغانستان ته راغلي دي مګر دوی په سیمایزو ژبو، په پښتو، دری یا نورو ژبو باندې نه پوهیږي، ځکه چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، پلارونه او نیکونه یې عملته پاکستان ته تللي دي 45 کاله مخکې، او هغه اوس نشته، پلارونه یې مړه دي، دوی خپل فرهنګ، خپله ژبه له لاسه ورکړي دي، او په داسې یو حالت کې هیواد ته راستنیږي. دا خلک تاسو لیدلی دي د دوی خو به هم له لویو ستونزو سره مخامخ وي که وي یا شمیر زیات وي؟
ما سره په خپل دا نفر ناست چې هغه پښتو ډېره لږه لږه کمه کمه ویل شوه، او دا کس ما سره په خپل ناست ما سره تقریبا 15 دقیقې ناست و، دا ټولې پوښتنې مو ورسره وکړې. ولې مونږ دا هېڅ نه و، دا نه احساسول چې مونږ افغانستان یو، مونږ به افغانستان ته ځو. زما هم دغه ټولو ته دا خواهش ده، پیغام د افغانانو وروڼو ته چې په هر ځای کې چې اوس هم په عزت کې راوځي.
فکر زای صاحب
مهرباني،
یو شپه تاسو غاک تاسو غاک قطع شوی و مهرباني وکي. اوس
مال ټول افغانان ورون ته مدا خواهش ته وسم چې په عزت او په یب کې راوځي، ځکه چې نارینه ټول په جیلونو کې داس خلک را سره مشوي چې هغه ویل چې مونږ په جیلونو کې وو، او زنانه زمونږ آلته په کورونو چاپی والی به غیره پاس کړی، بیا مونږ هغې نه پس راغلو. دومره داس خلک مونږ ولیدل، نو دا یو ډیر غټي او ممدا ستونزې دي چې زنانه خواران مخکې راغلي وي او دوی وروسته هلته په جیلونو کې وروسته پسې راغلي.
داسې خلک هم وو، داسې خلک هم وو فقیر زای صاحب چې له خپلو کورنیو ورک وو.
او دا ما په خپل ولیدل، یو زنانه وه هغې سړي په ډېر ژړل په دې ګېټ کښې ترې واغوښته وویل چې زمونږ هېڅ نارینه موږ سره نه شته، د ماشومان ورسره او تقریبا درې زنانه مې ده. یو زنانه چې وه لږه پاخه عمر وه، نو هغې ویل چې هېڅ اوس موږ ته دا معلومات نه شته دی، او سلیم چې دي اپله وو پاکستان حکومت ونیوله هغه په جیلونو کښې وو، موږ یې را واپس کړو. د شپې را باندې چاپه، د شپې دوه بجې یوه بجه وه چې چاپه.
فکر زای صاحب ستاسو غږ موږ سره نشته، ولې په هر حال تاسو ته بیا هم راځو، خپرونه دوام لري. یو اوریدونکی بیا هم را اخلو. مهرباني وکړئ د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی د ازادۍ راډیو، ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
تاسو سلام د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو سلام کوم، خدای دې وکړي چې شب ژوند مو په خیر.
ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ د افغان کډوالو، د راستنیدونکو افغانانو چې له ایران او پاکستان راستنیږي، فکر کوئ چې هغه امکانات چې په افغانستان کې شته د دوی لپاره کافي دي که نه؟ مهرباني وکړئ، تاسو موږ ستاسو غږ نه لرو. ها، له دې سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. همام صاحب، تاسو خبرې واورېدې، د فقیرزی صاحب خبرې مو هم واورېدې. مخصوصا د یوه کیسه ډېره دردونکې ده چې یو شمېر داسې افغان کډوال هم شته چې هغو له څو نسلونو نه پخوا په پاکستان کې پاتې شوي دي، او اوس له افغانستان سره تقریبا ټول اړیکې د دوی پرې شوي دي. دا خلک به څنګه کوي؟ دا به څنګه ادغام، د دوی د ادغام مسله به په ټولنه کې څنګه کیږي؟
تاسو ته عرض وکړم چې یو وخت په 1911 کې کوریا د جاپان له خوا استعماري ملکونو څخه دا اشغال شو، او ډېر وخت پاتې شو. دویمه جنګ تقریبا دوه نسل هملته جاپانیان پکې حکومت وکړ، خپله فرهنګي او نظامي او اخلاقي دیکتاتوري ور دوی باندې وچلوله. چېرته کوریا دوباره آزاد شو د دویم جنګ نه، بیا هغه اکثر ماشومان چې دریم دویم نسل کې دوی خپل کوریایي ژبې ورته زده نه، په ډېر مشکلاتو دا کوریا خلق ته ګوري چې هغه سپینګیرې ته دوی را ټول کړه او دوباره د خپله ژبې را ژوندی کړه، او خپله ګوري چې شمالي کوریا هم که دونه وروسته پاتې نه دی، او جنوبي کوریا خو نن سبا اقتصادي او تقریبا یو تدارکاتي هب او قدرت ګرځېدلی دی. نو یو ملت چې چېرته تصمیم ونیسي، خامخا مشکلات په دې تاریخ کې ډېر خلکو باندې مشکلات راغلي دي. هغوی یو ملت، یو فرهنګ، یو تاریخ، یو دغه له منځه داسې نه ځي، خصوصا چې د نورو خلکو هغه لکه هغه کسان چې د وطن کې پاتې دي، هغوی ازادي وکړي او عمارت اسلامي او اداره هم په دې مسایل غور وکړي. اوس په اسلامي فقه کې یو اصل ده، اصل دا ده چې السلطان ولی من لا ولی له، سلطان ولی د هغه چا ده چې هغه ولی نه لري، نور خپلوان نه لري. نو حکم عمارت ته دا لازمي وظیفه ګڼل کیږي چې دوی ته هم د تعلیم او حساب ادارې لرو، موږ او تاسو سره میاشت لرو، هغه چې ماشومان یې خو هلته ورته ځای ورکولی شي چې دوی ته لکه د ژوندانه طریقه ژبې هر شی زده کړي، سواد ورته ورکړي، که نه هغه یې دوباره یو کلي ته یو ځای ته هغوی دوباره د واده په نهاد په وسیله د نور د هغه مسایلو په وسیله د کاروبار د زمینه برابرولو په مسله دوباره هغه اندماج کی او انتگریت کی. داسې نه ده چې یو کس دغه پاتې شي. او یو مسله، یو بل ستونزه زما په خیال دا ده چې په کار ده چې هغه کسان چې ځان ته افغانان په نامه د هر ملک نه شرازی راولي، په کار ده چې هغوی د هغه مخکني هغه اسنادو په بنا باید هغه هویت تشخیص شي داسې نه چې وخت تاسو ملک ته ملک د مهاجر په نامه نه بلکې د افغان په نامه یو هسې خرابکار دلې ځای په ځای شي چې یو وخت موږ تاسو ته هم څه مشکلات جوړ کیسه هستی دلته ویدا هستی نومیږي چې به دلته هسته جوړ شي او مشکلات جوړ کړي. نو هغه کسان چې بلکې خپل تعلقات لمنځه له لاسه ورکړی دی هغوی ته هم خامخا یو کس نه دی یو کس نه یو کس پیدا کیږي ځکه چې هغوی اسناد لري یا په پاکستان کې اسناد لري یا په افغانستان کې خامخا لري.
یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني وکړئ د آزادۍ په څپو کې پروګرام دی د آزادۍ رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
قربان دي سم خدای دې خوشاله ک جوړ روغ وس خیر وس. ما دغه د معلومات چې اوس کوم دغه خبره وکړله زه به پر دغه باندې لږ در سره وژغېږم یو لږ رڼا به پر واچوم. دغه د پاکستان
عنایت خان تاسو خبرې کوي چمن نه مهرباني
قربان دي سم. نو ما ویل مال دغه کم کسان چې د افغانستان ته د کډوال چې دی را اړي دلته موږ وینو نه زه وایم څه کسان دغه زموږ خپل په ولسوالۍ کې مثال فرض کستا هغه خو دغه هویت یا دغه معلوم دی چې دا د دې زګی دی د خلک دغه تاوان په مسله کې در سره ژغېږم نه. او ځینې داسې انسانان دلته راغلي دي چې کسان په لکه پښتو زدالای ستا فکر دی او دا سل په سلو کې دغه خلک چې دی د افغانستان ته سل په سلو کې په تاوان تمامېږي د دې خلکو یعنی هیڅ طریقه نه ده معلومه چې دا د افغانستان دی مثال په ډول د یو جاسوسانو په تور دی په یو څه طریقه دی د افغانستان ته راړول سوی دي نه. زه وایم چې دا یو غټه خطره ده زموږ باید د دغه خلکو مالته داسې یو طریقه معلومه سي او دلته پر د افغانستان ته چرالي دغه کم کډوال دی او ته یو داسې اسناد د طالبان ور جوړي چې هغه مثال په ډول یو طریقه معلومه ده دغه چې بیا پاینده کې بیا مشت یو تاوان دغه خلک بیا ونه مومینه.
مننه عنایت خان. یو بل اوریدونکی هم همدا به ورسته اوریدونکی راوخلو په دې خاطر چې بیا خبرې پاتې کیږي مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ د آزادۍ په څپو کې پروګرام دی.
سلام من تاسو تخنیکی همکاران ته ټول اوریدونکو ته مبارز جانان لپاره نه تکل ته
مهرباني جانان صاحب مهرباني وکړئ خرغ لاس خبرونه ته سوال لري که نظر.
مننه نظر به مو سوال به هم در سره لوبړې بنځه ته که څه مته راو هم د کډوال په اړه کې موږ وایي د سب په اړه که طالبان دې ته ډیر په ملنانو کې ډیر بخښي ځکه چې پاکستان ته موږ وخت دې په افغانستان کې لاس وهلو وکینو چې دې څه دغه سره ب کډوال سر خپل کسان خپل استخبارات یا نور معلومات داسې نور کسان واسطه د افغانستان کې بیا بریدونه دغه شروع کې بیا برته جنگ دغه ته جنگ تلمن وي ځکه چې اوس افغانستان غوا پاکستان غواړي چې طالبان بیا د پخوا په څیر د دوی تر ملاتړ لاندې مخکې چې دوی فکر کوي چې په افغانستان سره موږ کومک کړی دی افغانستان سره دوی زموږ سره به کومک کړی نن د دې کو وخت موږ اړتیا لرو تل د موږ افغانستان کې جنگونه دوی راوستل دل نو باید تم سب سے طول سب سے چې کدا سب سے ډیر بخښي د کله محترم سب چې ډیر خد دا سمه چې د سب تر روان هر وخت ډیر کسان هم راغلي دي د دې سب تر راغلي پر بل لا راغلي دغه تیر شوی دا باید دې ته سم تدابیر ونه وتی دا نه چې د سب تر راتیر مې چې موږ لیدل دي چې سب تر راتیر چې دي د کله محترم نه هغه کسان چې د سب تی هغه ته کاټون ور کړی دي د کسان راغلي دا هغه ته کاټون هم نه در کوي موږ دغه راغلي اتیس تاب ما نه ځانونه مونږ څکړ دغه موږ خپل لیدل نو باید دې ته پام لرنه نو کې تکل څه محترم
مننه جانان صاحب. او سوالم لری کنه یوازې همدا نظر وو
مننه
لتا سونه کور مودان د خبرونه پروسه یو دقیقو کې یو نور اوریدونکو کې نشو راخستلې همام صاحب تاسو ته درزو د خبرې مو ووري دي
مننه. مطلب دا دی چې یو ملک یوازې د مهاجرو راسلولو کې دا خپل نفوذي کسان دغه نه کوي، دا کېدای شي چې خپل دغه کسان چې مقامي وطنداران یې خدایونه کې دوی به ګرفت کې راشي او هغلته استخدام شي او هجیر شي. خو دا دی چې د یو مملکت په حساب دی، یوازې د پاکستان دلته کسان کېدای شي چې ونه لیږي، نور ملکونه هم په دې شرایط کې آمادګي خپل ونیسي او به هویت اصلی موږ تاسو ته ولیږي. خو دا په دې شرایط کې یو خاصه طرزالعمل، اداري طرزالعمل پکار ده، سیاسي دغه پکار ده، هوشیاري پکار ده، کسان به الحمدلله امنیتي شرایط ښه دي او یو په لاس شل کسانو باندې انشاءالله د افغانستان امنیت اوس خرابیږي نه، ځکه چې د افغانستان الحمدلله ام حکومت او ولس د امنیت په دغه کې قدر پوهیږي او ګوري چې امنیت ني د تجارت او نور مسائل د ترقی د کچا سرعت زیات ډیر زیات زیاتیږي. د دې لپاره مهاجرین چې دی یوازې دغه نه دی، پاکستان کې موږ تاسو په کار دی چې دا ووایو د پاکستان خلکو نه حکومتونو نه څخه شکریا ادا کړو، ځکه چې ډیر وخت مو ساتلی دي، لکه موږ او تاسو دونه مهاجر ساتلی نه شي. یو وخت موږ او تاسو ته دا د آسیا میانه د تاجکستان مهاجرین راغلی وو، نو د باید حق مطلب ادا شي، هغه حقایق وویل شي چې هغوی باندې ډیر ظلمونه وشو متاسفانه په شمال.
یو همام صاحب کدی وی بلې پښتنې تم لطفا ځواب راکې، موږ لا وريدونکو سره واده کړی و چې شتمن افغانان سوداګر لرو موږ په افغانستان کې، دوی له کډوالو سره د مرستې په برخه کې څه کولای شي که حکومتونه یا مثلا ملګری ملتونه او ادارې کافی امکانات نه لري؟ آیا په خپل افغانان شتمن افغانان دوی څه کولای شي، عملا څه ګام اخیستلای شي؟
حتما کولای شي، ځکه چې ګورې زمونږ تاسو په حدیث کې دا راغلی چې چاته ستا ګاونډي لکه نس کې سینه یې وګه نو ستا ایمان صحیح نه دي، نو دا په کار دی چې هغه شتمنو ادارې دي کسان دي او دوی خپله هغه صنفي دغه لري، صنفي اتحادیې لري، هغوی صنفي اتحادیې په کار دی چې دوی باندې یو څه واچوي، د هغوی یا کومک ده یا پا جنس یا پا نقدو، دا باید دغه برابر که یا مطلب دغه چرته چه ماجرین رازی یا زمین دو تاس و اشتمالات پا ترخم که دیر که شرکت مومن مثال تاسته وایم التشتا اقلا دو اوبو بندو بستو که لکه چه اوبو مسئله دیر لوی مسئله ده، ده سهی مسائل چه ده سفر پا دوران که چا تا کم ده سفر مشکل پیشه یا زمین دو تاس دکتران کولی شي ته یو کم جوړ کی، دو طلبه جوړ کی، تر سوچ مونږ او تاسو ملل متحد یو څه ول دغه مونږ او تاسو وای چې خپل وطندار ته کومک وکړي، دا ماش واخله په کده چې مونږ او تاسو ډاکټران د مونږ د وطن د پیسې څخه دوی تربیه شوي دي، په مفته دوی ډاکټران شوي دي، پیسې ورکړي نه دي، په کار دی اوس خپل هغه داینه دا کی نو کمپونه جوړ کی سچ دغه راځي، نو کدا سي زنانه چې هغه به وسایي سو کور سره نه پکار دی چې حکومت هغه ولایت وکي هغوی د عزت مسله په نظر کې ونیسي، د هغوی د بند تاجران زمونږ خلکو هغوی ته کالی یا دغه د یو خوندي ځای کې د مسله د لیټرین مسله ده چې د یو غټه انساني جماعت چې راځي پکار دی چې هر ځای ورته برابر
د صحي او محفوظ او خوندي تشنابونو مسله یادوي،
تشنابونو باید پس بندوبست وشي، دا مؤسسې دلته درلودلې د ناتو هغه ډېر داسې انفراسټرکچر هلته پاتې ده پکار چې دا په عاجله توګه د خصوصي دغه په مرسته دا ځینې لاریان دي چې بېخي خالي ځي، دا زمونږ تاسو تیلر چې په یو سایټ کې ته خالي ځي، په هغه سایټ کې لس دانې تشنابونه واچوي هلته په تورخم کې راجستانه کې چې د خلکو د سهولت په دغه
وي. ډېره زیاته مننه ډیر مننه ستاسو نه. یو وروستۍ پوښتنه زه غواړم چې له فقیرزی صاحب نه هم وکړم، کلان راته ووایه له یوې دقیقې نه په کم وخت کې فقیرزی صاحب چې دغه اوریدونکي اوبخې دغه کډوال چې راستنیږي دوی څه ځان سره راوړي د دې لپاره چې په لاره کې له ستونزو سره مخامخ نه شي؟
دا دوی کوم مخامخ ستونزه سره راوړي؟
کډوال چې راستنیږي دوی ډیر کالی ډیر کالی ځان سره راوړي، په ګټه یې د کم کالی ځان سره راوړي، په لار کې دوی سره کوم شی ډیر مرسته کوي؟
نو اته کوم څه محترم ما دوی خپل سامان دي چې آلته پاتې شي، آلته خو څو تاران بوزوي چې دوی ښه خبره ده چې کوم سامان یې راټول به ځان سره واخلي ځان سره راوړي. او هغه دوی ورور د تشنابونو په کمپ کې د اوبو په خپله وکړه دا وشي. دلته په دې عمري کمپ کې داسې وویل چې په بېشماره اندازه باندې تشنابونه دي او په
ډېره زیاته مننه ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو د سیاسي چارو شنونکی عنایت الله همام را سره په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویل. همدارس د تورخم سیمې یو اوسیدونکی و چې خبرې را سره کولې او خپل د سترګو لیدلی حال یې چې په تورخم کې له کډوالو سره څه روان دي او په دې باب یې خبرې کولې. ستاسو له ګډون نه